یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرس مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان چارواکي وایي د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي چې چاړه ورسره درې کسان ووژل، په دې هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلیرویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوي. دا ادعا د ورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د بریدونه تیره شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوي او هوایي بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې له څور د والی ویان وای په ولسوالۍ کې له څور ز جګړه روانه ده. په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وشل شوی دی. په ورزګان کې چارواکي وای هڅه کوي د راوت ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو په ورستوي ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیر ورځ په ورزګان کې ځایي چارواکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبان د دیراوت ولسوالۍ مرکزی بازار ته له بیلابیلو خواو را نږدې شوي دي. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې درې کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیښه یوه اسلام پاله توریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احضاراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلیرویشت ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,200,000 واوښت. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جا رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویه وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له 2 دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 29 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي و ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربن په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منکس د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 20 پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغو هڅو وروسته کېږي چې بلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. د دې هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپل سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام خای سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چک پاینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوسي.
وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکو، او د خبرونې په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صاحب عامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیږل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو پاړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیسته.
متیار سیم هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګین اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس سړ مودي چې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او هلته دغسې وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسلوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د دلاهور، جازی، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوې او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه یې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده، او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي، او له دې خاطر چې وسلوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، دوی له احتیاطه کار اخلي. د اوستي مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل ادعاوې کېږي. پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسلوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي، دا یې وژلي دي، او برعکس طالبان د لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داس مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پرېښي دي، او دوکانونه یې تړلي دي، او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخښئ، دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دي، او یا ممکن نورو سیمو ته هم دوی تللي او خپل کورونه پرېښي، داسې یو اټکل کولی شي چې، یا تاسو معلومات ترلاسه کړي چې تقریبا څومره کسان بې ځایه شوي دي؟
تر اوسه واځي د ارغنداو د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ به ځای سی ودی دغه راز د نور ولسوالۍ هم شاوخوا د ونیم په کورنۍ به ځای سی ودی د کندهار د کډوالو چارو ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وضعیت دغه دوام وکړي شاوخوا لزر کورنۍ د کندهار له بیلابیل ولسوالیو او دغه راز د گاونډیو ولایتونو څخه به ځای سی
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنۍ سره مرستې شوې دي چې په دې کې د ارغنداب بیا د ایسې کورنۍ هم شامل دي. دوی وایي چې د 1500 نور کورنۍ لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي؟
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده.
صادق رښتینی مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له تاسو سره و چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بيځای شوې پاړه معلومات تر سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارنوالي ته تللې ده. ازادي راډیو د دې دوسیې په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د یوې طبي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي. دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوې او کنه، فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغو دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري.
قضیه مربوط به وزارت محترم صحتوامه همچنان
د عامه روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیږل شوی په اړه څېړنې روانې دي. د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي، یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او عامه روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړې شي او د قانون پر رڼا کې خلکو ته اطلاع رسونه وشي.
ښاغلی رسولي وایي نه دوسیه میاشت وړاندې څارنوالۍ ته استول سوي. د افغانستان د بازرس ادارې د عامه روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او ورسره 15 همکاران یې د کورونا په بحراني حالت کې د جزا کوټ د 381 مادې د اختلاس 309 ماده عامه ګټو ته زیان 403 ماده له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده کې له لوړ رتبو احکامو سرغړونه او یا په ټپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز، مالی او اداري موینه مموسی زیوار، د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی، د مالجوي طب استازی او د ماینې هیئت غړی حیات الله نوابی، د فارمسي ریاست استازی او د ماینې هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان په شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. خو ازادي راډیو د فیروزالدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو ادعاو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې یې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11 نیټه د افغانستان عامه روغتیا وزارت 8 د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي. ښاغلی فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو. خو کمپنۍ لوړان دی د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو. دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو، د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوی پیغام کې وایي قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وې او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د یوې میاشتې په تېرېدو سره بیرته ترلاسه سول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامې روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړی دی، هغه څه چې په وزارت کې یې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزي سټاک ته د انتقال شویو ځینو اجناسو د تسلیمۍ حکم ورکړی. مرکزي سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسی زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د عمل میاشتې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال شوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزي سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
نو موږ سره لږ څه وه چې هغه پیغام د چین هیواد جوړ وه، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه وه، نو هغې ورځ موږ کارمندان نور سره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیا دا نوی وزیر رالی بیا ویل چې هغه بیرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوم، مزارت خپل
خود وزارت اداری رئیس عبدالقیوم مرزی چې د دغو طبي توکو رسمي اسناد یعنی قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
دمو شرایط به همین ماشینا ضرورت بود
په هغه وخت کې هم دغه ماشینونو تارتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوی وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نه کړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړی.
د دغه وزارت د ترانسپورت برخي مسول حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال شوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاکا توکي ترلاسه کړ او هوایي ډګر ته مو انتقال کړ. خپل فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیر و کندهار ته په همغه ورځ روانو، موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړای وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوي وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 105 حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماده کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا متحد ایالتونه وای په دو بیړیو که ډیر شمیر وصله نیولی ده. دا امریکای چارواکو په وینا دا وصله د ایران سپاه پاسداران په یمن که حوثیانو تلیشله. متحد ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپای پاسداران د قط ځواک له لورې په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیل چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسېدو مخکې نیولي و وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلی وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیل وړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کیږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40,000,000,000 ترلاسه شي او لویه برخه به د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلی وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د 101 هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک له لوري په یمن کې سخت دریځ و ډلو ته وړل کېدې. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثي یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت څاروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثي یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت څاروان مختبري څاروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصت په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري او د خبرونې په وخت له 2 تر 3 بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنې وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. او په روسیو کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې وه، هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمېر ساتونکي پکې وژل شوي وو تر څو عامل منفعه تاسیسات تو په ساتنو کې خلک څنګه ونډه اخیستلی شي، دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډېر اړه لري او ډېره تمه مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسایل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو چې د پاکستان سفر پر مهال یې د پاکستان له ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پورې کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې دوې میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اوربند وشي. داود جنبش د اوربند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیري څخه کړې ده. تورن جنرال وزیري وایي
زه خو دا د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې دا پاکستان دی. زه درته وایم که چیرې پاکستان دا نن مغواړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او دا نور د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه د تداوی ځایونه او اکمالاتو زینې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپل ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخله وي خو د ایران مداخله ډېر اسانه باندې کولای شو مونږ ودرو او هغوی دا مداخله شنډ کړو او اسه معنی هیو هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخله نه کوي، چین زمونږ غونډې دی هغوی نه کوي. یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان په خپله پاکستان ته لاړل، هلته هدایت واخیست او بېرته راغلل. دلته په افغانستان کې دغه د جګړې تشدت ورکې او تلفات رامنځته کړل. نو زه خپله عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا 40 کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او اوس یې ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی پوځي په توګه راته وایي هغه دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشا جوړولو باندې بوخت او غواړي چې افغانستان له خبرینو د پاکستان ګټو ته زیان واړي. دغه یو نه کی تاسو ته څومره بریښي دلی دي
والا څومره چې ما ته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي په افغانستان کې. ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشي جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګانۍ د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
فکر کوي ښاغلی حکمتیار به
زه دا خبره نه شم تاییدولی.
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړي وي؟
زه وی کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستي لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر بې کړی وي نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
ستاسو له پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا جغام کې سپریتم دل تورور غل د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. ورور وځه ته ما شو ما د دې ګل جوړی دا من لري دل ته خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسماد ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د یلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارشي هغه د کوما په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه همدا هیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت عمل وسالی نه قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید په کار واچولی شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستوني د ناروغۍ په اړه اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکي طالبانو د سولې په بهانه خپل 15,000 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور لننګرهار علی کې له طالبانو غواړم چې لنول شوی عسکرو سره ظلم ونکړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوي دي او د اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پراستولی سمس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونه کړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوس گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. دولس په 14 دقیقې شوي لند خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. لند خبرونه اجمل